په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبری غړې کې موزه احمد الله کوربایم، سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د جلسې، د کریمه بلوچ مړینې په حق لا کوټه کې شوې مظاهره، د مسجد قبیلې جرګې او شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدمنیو پیښو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان جمهوری تحریک د حکومت ختمولو لپاره اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي بهر ته له سفره منع شو کسانو پر لیست یا ای سی ایل له سره غور کوي او ښایي په زرګونو کسان ته وباسي. د امریکې ولسمشر کلنی دفاعي بجټ نه دی منلی. د خبرونو تفصیل. د یولس اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم اعلان کړی چې د فروری په میاشت کې به د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره اسلام آباد ته په احتجاجي لانګ مارچ ورځي. د دسمبر په 13 مردان کې کړی جلسه کې د دې اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان وویل د عمران خان راوستل شوی حکومت ناکامه دی او باید استعفا ورکړي. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. پی ډی ایم پر پوز تور پورې کوي چې د 2013 کال په ټاکنو کې د تحریک انصاف په ملاتړ سره هغه اقتدار ته رسولی، خو پوس په سیاست کې ګوتې وهل نه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفافې بللې دي. د پاکستان کورنو چارو وزارت په اگزټ کنټرول لیست کې شاملو د 100,000 کسانو د شمیر پر کمولو غور کوي. په دې لیست کې شامل کسان بهر ته سفر نشي کولی. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې خبردارانو ته ویل په دومره ډیر شمیر کې د ملک وګړي په تور لیست کې اچول سمه خبره نه ده، نو ځکه یې خپلو چارواکو ته هدایت کړی چې خوښ 15,000 کسان ته وباسي. نوموړي همدارز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې کار کوونکو چینایانو لپاره د ویزې داسې سیستم جوړوي چې نوي کولو ته ضرورت نه وي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شوروس کې 111 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې ناروغۍ د ټولو مړو شوو شمیر 9,688 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر ننه پورې په ټول پاکستان کې 4,15,000 او 70 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 4,15,000 دي جوړ شوي، خو لا هم 8,228 فعال کیسونه موجود دي. په کراچۍ کې د زهرجن ګیس له امله 2 کسان مړه شوي دي. د دې ښار په کیماړی کې د زیاودین روغتون وایند امیر شهزاد د دسمبر په 13 یعنی نن مشال رډیو ته وویل چې دوی ته په دو شپو کې له ورلو شوو 200 کسانو څخه 2 یې سا ورکړې ده. خوشل تر درملنې وروسته کور ته لیږل شوي دي. چارواکو ته نه ده معلومه چې دا ګیس د څه دی، خو ځایي خلک وایي چې کله په نږدې سمندري بندر لوی کښتۍ ودرېږي نو زهرجن ګیس ته ووځي. په فروری میاشت کې هم ته د 14 کسانو مرګ راپور شوی و. د بلوچ یکجهتی کونسل په بلنه د دسمبر په 13 په کوټه کې شوی مظاهره کې ګډونوالو د کینیډا له حکومت پرون وغوښتل چې د بلوچانو د حقونو لپاره کار کوونکي کریمی بلوچ د مړینې په تحقیقات دی وکړي. د پاکستان پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکي د بشیر حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر کریمه بلوچ د دسمبر په 21 په ټورنټو کې مړه وموندل شوه. د ټورنټو پولیس ویلي چې دوی ته په دې مړینه کې کوم جرمي اړخ نه ښکاري، خو د کریمه بلوچ میړه حمال بلوچ د دسمبر په 13 په ټویټر لیکلي چې پولیس دا مسله همداسې نه پرېږدي او څېړنې دې بشپړې کړي. په 2015 کال کې کینیډا ته د سیاسي پناه اخیستلو لپاره تللي کریمی بلوچ څو وار ویلي وو چې د بلوچستان له امنیتي ځواکونو ورته خطره ده. په سروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان، د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن او پښتون ژغورنې غورځنګ د نوموړي د مړینې پلټنې غوښتې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 بلین ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړل چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. د ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړل چې د ملي امنیت لپاره پکې ډېر مهم شیان نه ورګډ شوي. هغه د استازو جرګې یا ایواني نمایندګان ته په یو پیغام کې ویلي چې دا بجټ د چین او روس لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی چې له دې خبرې مطلب څه دی. دا اتر دې محله د مشال ریډیو خبرو.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریمه بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوې، حال به یې درکوو. مسجد قبایلو په ټانک کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. دا جرګه څه په حق لوه؟ یو ځایي مشر وایي
اسٹیبلشمنٹ دے نیش پماتیچ 2009 کین اپریشن رائی نجات اناؤنسمنٹ وکے دغه مطلب کا نه دے کی دی دی دے دشتګردینا نجات حاصل اوی دغه دے مسجد کوم نه نجات حاصل اوی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له تیرو کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخول، او یونیسف په جلال آباد کې خبریالانو ته د پولیو یا ګوزن په حق لا ټریننګ ورکړو.
دوی نمو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات تر خلکو پورې ورسي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړې د لومړي رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې په یو جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه په کولو سره وویل د تحریک انصاف په مشرۍ اتحادی حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې له یاد خاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې بعد اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي. حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې یې کوي. وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. نور تفصیل د زلان یوسفزئی په رپورټ کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان دا لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروستو د جی ٹی روډ د پاسه جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزي نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برتاسیا لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو له لارې حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزله خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلې حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړه. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد وی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جعلی حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
نن صفر د لانګ راوسته او دا جمود به نور هم برقراري. نن په بازار کې سنشتا کشته د غریب د وسه بار ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي کم پلار ویلی وجتا حکومت کو اخر کو دوکا ور کو.
عمران خان او د هغه ګون وار په وار د اپوزیشن ګوندونو دغه ټول تورونه رد کړي دي او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړي دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ به د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
له مردانه وروسته زو کوټې ته. د بلوچستانو د حقونو د فعالې او د بلوچ د کونکو د اتحادیې پخوانی مشر کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقات غوښتنه وکړه او ویل چې په دې ډول وژنو به هیڅکله د خپلو حقونو له غوښتنو شاته نشي. د پاکستان حکومت د مظاهره کونکو د غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي. کریمه بلوچ چې په کاناډا کې میاشت د دسمبر په 21 مای مړې په ټورنټو کې وموندل شو. د ټورنټو پولیسو ویلي چې باور نه لري چې د بلوسې مرګ د په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. په کوټه کې شوی دغه احتجاج حال د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین درکوي.
د بلوچ قومي جهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکو د اتحادیې یا بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د مړینې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راایستل سوی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پر ایدي چوک باندې په یو مظاهره کې بدل سو. د مظاهرې پر خوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته د مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړی میندل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخبره کړې ده، ځکه چې د دې وینا کوونکو په وینا بلوچان نه خو په هېواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هېوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشري میرمن شمایله اسماعیل اول چې لفظ بلوچ د خلکو د منلو لپاره وړ نه دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند میرمن شمایله بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابته کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو، او چې تر څو د اخر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قوم چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو.
په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشالډو ته وویل چې د کریمه بلوچ د مړینې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده.
نو موږ ما بیا تحقیق نسته بلوچ پښتون چې کومه د افغان د وطن یو نو موږ یو په بل باندې خاص سره بده او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې ورو دای په آزاد طریقه د تایکات وسي دا ولې وسو او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کوم دی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کوم دی دا په دنیا کې څه څوک دی دا بیا د حکومت ده او دغه ملکوس بیا د دې دا دغه پورته کیږي اعتماد. او بل خبره ده کوم په دنیا کې کوم د شتګدي روانه ده او که چیرې د تایکات نو وسه شي کوم دی بیا معلومه خبره ده زورو کوتون شي کوم دی هغه دی او شاته ولاړ دی او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکاره ده. مظلوم خپل آواز بیا پورته کوي بیا که څه پیښ شوه د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چونکی کینډا دا د تلو د مهاجرت ژوند دی تیروي او ولته پناه خسته و او څوک چیرې په پناه غزین کې کې دا غسر دا وسینو دا دا د ریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالیه نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا څنګه کټ کیږي. نو بیا مې خیال په دنیا کې د حکومت د خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
تم زری وینا کوم کو د کرډین حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یو غیر جانبدار تحقیقات وکړي او هغه رپورټ ولست ښکاره کړي. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه د پنړی کې د خپلو شاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ په مړینې کې تورن کسان دي نه واجب ونیول سي بلکې هغه د ونړی ته ښکاره سي چې د کریمه بلوچ جرم څه و. بل خواته حکومت تر اوسه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیښو تر شا د هغه مخالف قوتو لاس دی، څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. بل لور ته د کینیډا ټورانټو پولیسو د دسمبر په 23 نیټه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې پولیسو د کریما بلوچ د مړي جاج اخیستی او د هغې مړینه یو غیر مجرمانه مرګ ګڼلې دي. په دې ترڅ کې دوی د کریما بلوچ کورنۍ خبره کړې او هغو ته د پلټونو په اړه رپورټ ورکړی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو او یو ځل بیا زو خیبر پختونخوا ته. مسجد قبایلو 13 ورځ پټان کې د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر په دفتر کې جرګه کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال بیا مشال ریډیو ته وویل د مسجد قبایلو د اندېښنو د احساس پروګرام مشران خبر کړي دي. د نوموړي په وینا د یاد قام غریب او بې وسه خلک په ټانک او ډیره اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولی شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې واوري.
د مسجد قبایلیونه مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپٹی کمشنر ټانک کمپاؤنڈ کښې جرگا کړی دو. جرگا کښې په څه خبرې وشوې؟ په دغه بارا کښې ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل.
دغه احساس پروګرام کښې نه صرف غرابا لیکل شي، د میز د وزیرستانو ټوټل ابودي لیکل شي. غریب خبره نه دو، خبره دمو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکیږي سابو خالی د تش رنګاړ ګرځاوه هیڅوک نه وي پکښې. نه چې کوم د حکومت دي مورون د میز سره ملاویږي، ډی سي ده یا بي آی اس پي ولا دي او یي چې وکیل د پوسه کیس جنون دی داس یو تای ده خو میز د پوسه نه مجبوري. زه دا خبره بار بار کاوه چې دا اسټیبلشمنت د میز په مسیح چې 2009 کې اپریشن راهي نجات اناؤنسمنت وکړي، دغه مطلب دا نه ده چې دوی د دهشتګردۍ نه نجات حاصلوي، دوی د مسیح کوم نه نجات حاصلوي. لهذا مسیح کوم ته همیشه د پوره داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شي مسیح ته نقصان راسیږي.
سیف الله سیفی وایي چې احساس پروګرام سروے کښې د غربت شراب معلومولو سره په سیمه کښې د تعلیم، صحت او نور سهولتونه تفصیل هم درج کول کیږي. د ځکه دا سروې چې په سویلي وزیرستان کښې د مسجد قبایلو په موجودګۍ شې وشي بیا وی فایده وي.
احساس پروګرام چې وي شریدی حکومت ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په سوچ چې دغه پروګرام شریکوي، چې دغه چونکې کور په کور سروې دو چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلی دی. چې یو سړی مثال په کور بند نشته دی، هغه دی خالی ولیکي اخته چې څوره 127 ولینه دي، هغه غونډ بند شي، مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کیږي. دغه یوه د غربت شره هم علیموي او دا هم علیموي چې په کوم علاقه شي ایجوکیشن څومره ضرورت دی، صحت څومره ضرورت دی، نور داسې فیسلټیز سهولیات چې علاقې پرې ضروري وي هغه څومره ضرورت دی. دغه د روتلین کې لاس کولو پیراو په دغه مطابق نقصانات مقصد مختلف امداد ورکړی کیږي. خو که دغه سروې بل مسله دا ده چې کچېرې یورپ یو جي شو وشي، مثلا چا په ټانګ خان شو وکړه، بیا به وزیرستان شو نه شي ویلې چې دا په کمپیوټر باندې کیږي.
رحمت شاه مسجد ویایي چې په موجوده وخت کښې مسجد قبایل د ساخت سوړو د ړنګ کورونو په وجه په خپله سیمه کښې موجود نه دي، بیا به په احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه څرنګ درج کوي.
په وزیرستان شې وګوره واریږي، واته څوک نشته، کورینه نشته، خلک نشته، کورینه ړنګ دي، د پورې بنیادي نه نشته دی. نو په دې حواله مسجد کوم او خپل کوم ته دا پیغام ورکړه چې دغه سایتو لار بار ما کاوه دا په وزیرستان شې چې د چا واسطي په وزیرستان شې وکړې چې دا سیمه سروې شریدو چې مسجد مخته هم ډېر زیات نقصان شوی دی. دغه پوره جرګې دا فیصله وکړه چې مخته میجو داسې عمل دغه پوره تیاری چې دا مزید د میج د کوم مسجد نقصان ونه شي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو سره په خبرې کښې وویل چې د مسجد قبایلیون غریب او بېوسه خلک په ټانک او ډېره اسماعیل خان کښې هم هم د احساس پروګرام سروي کې خپل نمونه درج کولای شي.
د زمون سره جرګه کړو بیا ولته بیا اسکول ته احساس ټول تم دا وړ څو چیرې دا چې مخکې مردم شماره کې دا څه کار شوی نو قوم چې دی هغه باندې لګ تا وزارت څنګه دا مسله ده نو هغه مونږ ته وزارت کو چې هغه خو مردم شماره کې څنګه کور په کور حساب کنه مونږ ولا شي چې ټیکنالوژي بیس نو کده دان کې د خان کې هغه اپ چې دی هغه چې ان ای ټی دا کې نو اتوماتیکلی هغه د ټیکنالوژي هغه سره د روسي لکه کده ټان کې د خان چلته مونږ دا شروع کوي نو لکه اور بت یو کرایټیریا دا هغه ارز چې کړي هغه فارم دک کو پای کرایټیریا پورا او بس هغه الیجیبل دی لکه دا څه روان دي څه نو رسېږي
په جرګاک شه موجود د مسجد مشرانو په سویلی وزیرستان کې د احساس پروګرام سروې په حوالہ سره د درې مسجد بلا جرګا د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شهر وبالړې دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري هم د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. شمالي وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او بدمنۍ له پیښو سره مخ شو. په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران ځوانان او حکومتي اهلکاران ووژل شول. امنیتي چارواکي بیا وایي چې سخت کال یې په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. په 2000 کال کې تر وسه شو ټولو پیښو په اړه درته لسیمې زمنګ خبريال عمر وزیر تفصيلي ریپورت وړاندې کوي.
د دسمبر 24 نیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران ملکانان ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژلي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 99 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 99 ښودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر شپږ سلویخ ته رسېدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه دغلته 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم دغه شان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتی شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلې شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمو دا وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې دغلته 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې خښوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول. مشران ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنې وشوې. د میر علي یو مشر ملک ګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې. مشران په نښه کیږي دړکه ورکړل کیږي خو ژوند یې خوندي نه شو نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میون شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرز پولیس رو غلا دانن په موقع باندې چیرته خو یو معلوم فار شوکا مری نه معلوم مری نه معلوم په چاروا چې ایس سنا سمیر سا او خستی وایو دا 2007 ترنن ورې دراسه دا نامونه لا سٹارټ تا د خپل ریاست نه د خپل پولیس نه حقیقت سے میش خفائی چه جزا و سزا نش تک میرا ڈیر ستڑی چه میش دیجوان پنوم بوندے پل وطنینا خپل کېرینا ادم فول خلیکل خو پنو مې دې چې مشت دروند روکړه شي تحفظ دروغو داغه نرم مزید ستړي دې دینه چننی بیا مړ کړو ننی بیا مړ کړو ننی بیا مړ کړو.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د بریدونو پلاټنې کړي، د هر برید مقدمه د نامعلومو ضد دایره شوې او هڅه کړي چې د دغه بریدونو مخه ونیسي. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوې. ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پیښور هایکورټ یو وکیل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواری لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بلل دی او د دې خلاف یې په عدالت کې درخواست هم جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانون مسوده منظوره کړه. حکومتي چارواکي وایي د دې قانوني مسوده منظورولو مقصد چې خلک د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپل معمولی شخړې د جرګو له لارې حل کړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څو ورځې وړاندې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن 2000 اکټ په نوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منظورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په هایکورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی او دا یې د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او د آئین پاکستان پر ضد بلل دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکی وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یو سل 15 اویا ماده دریم شق پر ضد دی کوم چې د عدلي او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامی. او کچر حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سی واکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا یغه دا چې جوډیشری به د اگزیکټیو نه جدا وي، دې سره به خلکو ته انصاف نه میلاویږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی. دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي آل ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم زیاتی کې ماشومان پکی ورکړی کیږي نو دې د وجه نه مونږ چیلنج کړی دی چې دا چې دی د آئین او د قانون او زمونږ د روایتو خلاف دی.
ولی حکومتي دریځ معلومولو لپاره مو چې کله خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پښتنو د روایتو د لارې د عدالت د چکر نه بغیر د ولس ستونزې هوارول دي او دا به هم د هغوی په خوښه وي، د قانون مطابق به وي چې ورسره به په عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زر به شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی، بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي، د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ای ډی آر په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي، ویلیډیټ کیږي بداغه نه. د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي، هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټه مسایل دي بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې کم دشمنیانی
داسې نور مسائل دي نو دا ډېر زر تر زر دا حل کیږي. دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ 2000 په نوم د شخړو هوارولو دغه نوی قانون منظور کړي چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نور شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شولې. بشیر ګواخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی دی چې د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره به د فروری په میاشت کې اسلام آباد ته په احتجاجي لانګ مارچ ورځي. دوی دا اعلان پرون په مردان کې په کړي جلسه کې وکړ. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په ایگزټ کنټرول لیست کې شامل د یو لکو کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل په دومره ډیر شمیر کې د یو ملک وګړي په توګه لیست کچول سمه خبره نه ده، نو ځکه یې خپل چارواکو ته هدایت کړی دی چې خوښه 15,000 کسان د دې لیست نه وباسي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شو ورځ کې 111 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې نه روغۍ د مړو شوو ټولو کسانو شمیر 9,608 شپږ ته رسیدل. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې ټول په ملک کې 4,50,000 کسان په دې وایرس اخته دي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 بلین ډالرو هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړ چې روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی. ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا ځکه ویټو کوي چې د ملي امنیت لپاره یې ډېر مهم شیان پکې نه دي ورګډ کړي. له یورپی یونین څخه د برتانیا د وتلو په ترڅ کې دواړه خواوې د تجارتي موافقې حتمي کولو ته رسیدلي او ممکنه ده چې نن د دسمبر په 14 اعلان.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان د کړل. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا ګوزند برخې چارواکو د ختیځ زون د سیمه ایزو رسنیو خبریالانو لپاره دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبریالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عبید په ریپورت کې.
د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمه ییزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمېر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو په اړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
دوه ورځنۍ ټریننګ وي ژورنالیستانو لپاره.
له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمه ایزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړې چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمه ایزې راډیو خبریال موسا انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ به خپل رپورټونه کې هر کورنۍ دې ته وهڅو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې د دوه قطرې واکسین ورته ورکړل شي د دې لپاره چې دغه لا علاج افت یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا راډیو خبریال بشیر احمد احمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی وخت نا وخت د خپلې راډیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په موخه ګردي میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال ته ګردی میزونه د راډیو نه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو. خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو ناعلاجه ناروغي ده په نوره نړۍ کې له منځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د دسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور یو بل رپورٹ دراورو. کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې، یعنی د فروری له 23 د دسمبر تر 6 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې په کې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي. په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی، له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایبه و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل، ما ته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 6 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل، دو لومړی کې یو څه ټستونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راتو، معایناتې نه کېدل. نو د دغو کډوالو یا دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې، خاص طور ننګرهار کې، بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکترانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسېږي، او ډاکترانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه، او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري، او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات، د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل د دغې نه وروسته چې کور ته انتقال شو، لازم په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیر ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، له هغې ډلې ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ور خراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زادران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري یو بل رپورت دراورو. په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو څیرو د تل لپاره د ژوند سره خوده پامانی وکړه او د ابدیت غیږ ته پناه یوړه. په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمی ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل رپورت کې په همدې اړه معلومات راټول کړي دي.
ته ګوره سړیا، شونډان نسته دي، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پشې لرم څپلۍ نسته، دا سپین سپین مړوندونه ګوره، کریا تلاوې کریا نسته، بنګړۍ نسته، مېګه شوی شاخر کوم نو ته څنګه وکم، جیبو نسته خو پیسې نسته.
دا د افغانستان د وتلي کومیډین، فلم ستوري او د تلویزیونی خبرونو د وړاندې کوونکي آصف جلالی غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړۍ ورځ وفات شو. نوموړي په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړ شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې عمر. د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 20 بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو، ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم کار کړو د اپریل په 29مه د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته مترکیده، خو د جون په 14مه مرګ مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے، بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے جھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور دا بالی ووڈ دا کامیاب ترین فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زو کړو، خو مشران د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور نه هند ته تللی وو. په پیښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کلنۍ کې عمر د زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چیک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم لنګدې لیدل شوی اورګاډي اسکر ایوارډ ګټلو. روسي خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالندی نژاد امریکایی راک موسیقار ایډی وان هایلند د اکتوبر په 6مه د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. د هم داغه د موسیقۍ یو نمونه چې هغه پکې برېښنایی ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1923 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8مه له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مسیم خو چې مرګی راشي د ژوند مستی ختم شي. سکاټلند ډایرکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6مه له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10مه په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کی ډک د دسمبر په 11مه د کویټ 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلي وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه یې تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلی ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړه شول. په دې کې اداکار انر بلیک مین، اداکار چیډویک بوزمین، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنیری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکار ڈایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پیښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19مه د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا، خو مرګي په تانده ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
د پاکستان ټلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 10مه نیټه وفات شو. یو مهال د غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 10مه نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنورد زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوال و. شیکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کیږي، خو سخ کال دا کچه لږه لوړه ده. وجه به ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي، خو رابندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه.
و چربان دې و غازی امان الله.
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو. اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 603 63 6 96.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. رازو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره ل دې خارا د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري چوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوچ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لوی او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل او وسپ پرتلا په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر غواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلي ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکې موږ دا گوادر سیټي از سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغې خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی، هغې جابس غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کی. او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی، چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی. د هغې د وجې نه مونږه دا موقع چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نه خواسته او دای دین کې کوم کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافي حده پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سیپک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژے پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکیم پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې څه دی او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نو غوړي چې غوادر مده شو ای بلاخ ساري سنت فلاش پوینټ او نغه غوادر وي هغه د پاره خامخا مطلب دې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولې شي. هاو ایور ما خبره چې موږ لا سي مسلې چې کوم ګمتا جواب هم غواړو زما حاضر سات زما ذاتی خیال دادی یو فلرشنگ بزنس سٹی چې دی هغه کې فینس هغه فینس دی هغه کمپیریټیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر سیستم منسټری څخه بچا را مینډیټ دی.
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو وه، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا ارب ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله د دې پروژې پر کارکونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل. خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2018 مشال ریډیو ته وویل دی وایي اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیاتې کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلۍ بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونښلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 70% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادره تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پې چلیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو